Radio.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عالی تحصیلات او وزارت په هیواد کې د نبوي سنتي طب د لومړني پوهنځي د تأسیس خبر ورکوي. وزارت وایي دغه پوهنځي د طالبانو د مشرتابه له حکم سره سم د کابل د طبي علومو د پوهنتون په چوکاټ کې جوړیږي. وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دغه پوهنځي به د روغتیایي علومو په پرمختګ او د مسلکي کادرونو په روزنه کې مهم رول ولوبوي. سره له دې چې خبر کې ډیر جزئیات نشته، خو نبوي طب د ځینو بیماریو په علاج کې په نبوي ارشاداتو او نباتي علاج باندې ډیر ولاړ دی او له کلونو راهیسې افغانستان او سیمه کې خپل مراجعین لري. بلخوا د عامې روغتیا وزارت ویلي چې هدف دا دی چې سنتي یا دودیز طب په رسمي ډول د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم کې مدغم شي. د دغه پوهنځي د تأسیس خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم د سلګونو زرو کډوالو لستنې دو ورسته، خصوصا د خزینه روغتیا پالانو د کمښت لکبله بل هر وخت په کتنه تر ډیر فشار لاندې دی. برتانیې د دوشنبه په ورځ د ایران په لاسو چارواکو او یو امنیتی ارګان بندیزونه ولګول. اعلامیې وویل چې دغه بندیزونه د بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو لکه د بیان د ازادۍ او د سوله ایزو لاریونونو د ځپلو او په ځینو مواردو کې د ژوند د حق څخه د محرومولو لکبله د ایران په یو شمیر چارواکو او د امنیتي ځواکونو په قوماندانۍ ولګول شول. د کورنیو چارو وزیر اسکندر مؤمنی او پانګوال او سوداګر بابک زنجانی د بندیزونو په لیست کې شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې د تنبیهي اقداماتو کې د پانګو کنګل او د ویزو بندیز شامل دی. لندن مخکې خبرداري ورکړی و چې که د بشري حقوقو څخه سرغړونې دوام وکړي نو په ایران باندې خپلو بندیزونو ته زور ورکوي. د 19 کالو کمومره لوبغاړو د نړیوال جام د نیمه پایلوبې مسابقې نن سه شنبه پیلېږي. د افغانستان، هند، استرالیا او انګلستان ټیمونه په دې مرحله کې سره مخامخ کیږي. د نیمه پایلوبې لومړۍ لوبه نن د انګلستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ ده. د افغانستان د 19 کلنو کشره لوبډله سبا چهارشنبه د سلواغې په 15مه له هند سره لوبه کوي. د دغه پړاو دوه بریالي ټیمونه د راتلونکي جمعې په ورځ د جام پایلوبه کې سره سیالي کوي. په یو بل ورزشي خبر کې د آسیا د فوتسال 2018 جام کې پایلوبه ته رسیدلو لپاره نن د سلواغې په 14مه اته ټیمونه سره لوبه کوي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د جاپان په وړاندې، د ایران ټیم د ازبکستان په وړاندې، تایلند د عراق په وړاندې او اندونیزیا د ویتنام په وړاندې لوبې کوي. له دغو ټیمونو څخه به څلور ټیمونه د آسیا د فوتسال د 2018 کال د جام پایلوبې ته لاره ومومي. د افغانستان ملي ټیم د جام په تیرو لوبو کې د ایران له ټیم مات شو، خو مالیزیا او سعودي عربستان ته ماتې ورکړه. د آسیا د فوتسال د 2018 کال جام لوبې د سلواغې په 1مه اندونیزیا کې پیل شوې دي. د خبرونو پای. وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د طالبان حکومت د مخدره موادو او معتادانو د درملنې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی ریپورت رد کړ.
وزارت امور داخله اقدامات مؤثری را در این زمینه به کار برده در قسمت منع کشت مواد مخدر، گسترش مراکز تداوی معتادین.
نن د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم ورځ ده.
سینه قران ته اجازه ورکړل شي چې دوی کور په کور وګرځي او مشمان واکسین کړي، نو دا ډیره ښه ده ځکه ځینې کورنۍ کې داسې څوک نه ویلو یان چې هغوی مشمان هغه مخصوص ځای ته ولېږي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو د کوچنیانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي.
یو طرف ته خو کاروبارونه نشته دي او بل طرف ته ماشومان هم مریضان دي او همدارنګه ماشومان هم ټول بې تعلیمه شو.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
در
پردی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
افغانستان کې د طالبانو حکومت په هیواد کې د مخدره موادو څخه د اوچت استفادې او علاج ته د معتادانو د محدود لاسرسي په حق له د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر یو این او ډی سی وروستی رپورټ رد کړ. د ملګرو ملتونو دغه دفتر په خپل تازه رپورټ کې چې د سلواغې په 12مه یې خپور کړ وویل چې افغانستان کې له مصنوعي مخدره موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدر مواد هم ډیر کارول کیږي. رپورټ زیاتوي سره له دې چې د طالبانو حکومت د ګڼ شمېر معتادانو د علاج خبره کوي، خو دغه دفتر موندنې ښیي چې د اعتیاد د علاج 200 مراکز یوازې د نارینه معتادانو لپاره خدمات وړاندې کوي او په 2 ولایتونو کې د دغو مراکزو یوازې 10% د ښځینه معتادانو علاج کوي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی دغه رپورټ رد کړ او د سه شنبه په ورځ په اکسپانه کې ویډیویي پیغام کې ادعا وکړه چې د یو این او ډی سی دغه رپورټ د یوې زړې سروې په اساس جوړ شوی دی. ښاغلی قانی وویل چې دغه وزارت په تیرو 4 کلونو کې د طالبانو د مشرتابه د لارښوونو په اساس اغیزناک اقدامات کړي دي.
کورونا چارو وزارت مخدره موادو د کرنې د مخنیوي د معتادانو د درملنې د عامه آگاهي او علاج شو معتادانو ته د کار د پیدا کولو په برخه کې اغیزناک اقدامات کړي دي چې یاد رپورټ کې د دغو لاسته راوړنو پوره یادونه نه ده شوې.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د 2022 کال د اپریل میاشت کې د کوکنارو کرل او د تریاکو تولید او قاچاق منع کړل، خو د ملګرو ملتونو د مخدرو توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو این او ډی سی په خپل هغه رپورټ کې چې د سخت کال لړم میاشت کې خپور کړ وویل چې له دغه بندیز وروسته په افغانستان کې د ترکیبي مخدر موادو په ځانګړي ډول د میتامفیتامین تولید او قاچاق زیات شوی دی. د دغه دفتر په تازه رپورټ کې راغلی دی چې چارس په افغانستان کې د نارینهو په منځ کې تر ټولو زیات کارول شوی مخدره مواد دی چې 46% دی، په داسې حال کې چې تریاک 9%، تابلیت کا 11% او میتام فیتامین یا شیشه 10% دی. خو عبدالمتی قانی وایي اوسمهال افغانستان کې د چارسو تولید صفر شوی او ذخیرې هم له منځه وړل شوی دی. هغه پرته له دې چې ارقام وړاندې کړي ټینګار وکړ چې ګڼ شمېر معتادان افغانستان کې علاج ته لاسرسی لري. بلخوا د اعتیاد د تداوي متخصص ډاکټر فرید بزګر ازادي راډیو ته وویل چې علاج یوازې د معتادانو په راټولولو نه کیږي.
تداوي معتادین مبارزه با اعتیاد و قاچاق
د معتادانو تداوی او د اعتیاد په وړاندې مبارزه یوازې په مرکزونو کې د معتادانو په حبس یا د دوی په راټولولو نه کیږي، بلکې یو دقیق او علمي سیستم ته اړتیا لري. د افغانستان وضعیت ته په کتو د معتادانو د تداوی لپاره کافي بودیجه نشته او د دې څانګې ډیرو متخصصانو هیواد پریښی دی. فکر نه کوم چې د اوسنیو حاکمانو اقدامات د معتادانو واقعي اړتیاو ته ځواب ووایي.
تداوی معتادین و یا مبارزه با اعتیاد باشه.
د رپورټ په اساس د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو این او ډی سی موندنې ښیي چې د مخدره موادو کارونه فقر، بیکاري او د معتادانو روغتیایي اړتیاو پورې تړاو لري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یو این ډی پی استازي سټیفن رودریکس ویلي دی د کار د فرصتونو ایجاد او د اقتصادي وضعیت بهتروالی د مخدره موادو د کارونې د اصلي عواملو په وړاندې مبارزه کې اغیزناک رول لوبولی شي. درنو اوریدونکو، د خبرونه په پاته برخه کې همکار نوریاس نوری سره اوسئ.
د افغانستان په تاسو ولایتونو کې د شنبې په لیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې کمپاین کې بل 50 کلونو کم عمره له 2 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. یو شمېر افغانان وایي د واکسین تطبیق باید په خوا په څیر کور په کور ترسره شي، ځکه د دوی په خبره ډیری کسان روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. نور په دې رپورټ کې
داسې مهال چې د افغانستان له نیمایي په زیات ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوی، یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې دا کمپاین دې د کور په کور په بڼه ترسره شي څو هیڅ ماشوم له واکسینه پاتې نشي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
واکسیناتوران ته اجازه ورکړل شي چې دوی کور په کور وګرځي او ماشومان واکسین کړي، نو دا ډیره ښه ده، ځکه ځین کورنۍ کې داسې څوک نه وي لویان چې هغوی ماشومان هغه مخصوص ځای ته ولېږي. زموږ یو ګاونډي هم په دغه ناروغۍ باندې اخته شول، ځکه چې دوی په ماشومتوب کې واکسین نه و کړی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد نبی هم ورته غوښتنه لري. افغانستان په نږدې 13 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین څلور ورځنی فرعي کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي په دې پړاو کې به شاوخوا 1,300,000 له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د دې وزارت ویان شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې چې د یاد وزارت په ایکسپانه خپور کړی ویلي چې دا کمپاین به د کابل، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، بلخ، فاریاب، کندوز، هرات او بادغیس ولایتونو کې تطبیق شي، خو په هلمند، اروزګان او زابل کې به د یوې ورځې په ځنډ او د فاریاب په 2 ولسوالیو او د بادغیس په 2 ولسوالیو کې به له یوې اونۍ ځنډ وروسته پیل شي. نوموړي ویلي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د وایرس ځینې مثبتې چاپېریالي بېلګې ثبت شوي چې لا هم یو ګواښ بلل کېږي. هغه د غراس له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د کډوالو ستنېدل د دې ناروغۍ د خپرېدو لپاره د اندېښنې وړ بللي. شرافت زمان د پولیو واکسین د تطبیق د څرنګوالي په اړه له وضاحت پرته له خلکو او قومي مشرانو غوښتي چې په خپلو سیمو کې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د اسمت الله په نوم یو واکسیناتور ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د پولیو واکسین د کور په کور په بڼه ترسره کیږي. د طالبان حکومت په 2024 میلادي کال کې د پولیو واکسین د کور په کور تطبیق بند کړ او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به دا واکسین جماعت په جماعت او یا د کلیو په ځانګړو ځایونو کې ترسره کیږي. د طالبانو تر دې پریکړې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د کور په کور د پولیو واکسین کمپاین درول ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي د پولیو واکسین له جدي محرومیت سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یو میاشت مخکې راپور ورکړی و چې تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې. په روان 2016 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې او دا څلور ورځنی کمپاین د روان کال د پولیو واکسین لومړنی پړاو بلل کیږي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس په بشپړه توګه له منځه نه دی وړل شوی. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناکه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. له پولیو پاک افغانستان بنسټ د پولیو واکسین د څلور ورځنی کمپاین له پیل سره سم په خپل ایکسپانه په یو بیان کې له خلکو غوښتي چې د ماشومانو په واکسین کولو سره افغانستان له پولیو وایروس څخه وژغوري.
د خراز د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په خوست ولایت کې هم نن د 15 کلونو کم عمر ماشومان لپاره د پولیو یا ګوزن ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ان چارواکو په خبره د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 3.5 لک ماشومان ته د پولیو 2 څاڅکي ورکړل شي. نور لسیمې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال نجیب الله خیل پر راپور کې
د افغانستان د نورو 14 ولایتونو په ګډون په خوست کې هم د پولیو یا ګوزان پر ضد واکسینو د څلور ورځنی کمپاین پرانیسته وشوه. د مسؤلینو په وینا په دې کمپاین کې چې د دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په څلور ورځو کې پلی کیږي، د دې ولایت د مرکز ولسوالیو او ټولو لرې او نږدې سیمو شاوخوا 3.5 لک هغه ماشومانو ته به د ګوزان ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي. ځایي چارواکو د دې پروګرام په ښه پلي کېدنه کې د ټولنې له مخورو کسانو څخه وغوښتل چې د دوی د رضاکارانو له ټیمونو سره پوره مرسته وکړي. د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
لله الحمد چې تر اوسه پورې موږ په خوست کې مثبته پیښه نه لرو، خو د ټول ملک په سطحه باندې لاس پیښې ثبت شوې دي. زموږ په ګاونډي ولایت پکتیکا کې 2 پیښې ثبت شوې دي. د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې د خوست څومره صحي کارمندان دي، علماء کرام دي، قومي مشران دي، زموږ سره په دې کې پوره همکار پاتې شي په دې کمپاین کې.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیر 2015 زیږیدیز کال کې په افغانستان کې لس او له هغې یو کال مخکې بیا په دې هیواد کې د ماشومانو د ګوزن 15 پیښې ثبت شوې وې. د خوست روغتیایي مسؤلینو او دیني عالمانو د واکسینو په پرانیست غونډه کې له مرستندویه بنسټونو او د واکسینو له ګرځنده ټیمونو څخه د هغو کډوالو ماشومانو واکسینولو ته د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوې دي. یو تن دینی عالم مولوی کفایت الله فهیمی وویل
واکسین چې دی دا یو احتیاطي تدبیر دی، محافظتی تدابیر دی چې دا د نبی علیه الصلات والسلام هم وقایوي تدابیر او په احادیثو کې او په ډېر روایت شوي دي چې د دغه مرضونو څخه چې تر اوسه پورې پېښ شوي نه دي او باید ځان وساتلی شي. خو بیا هم چې سبا زموږ د واکسینو د فولیو کمپین او واکسین تطبیقیږي په ټولو علما باندې، په ټولو حسنشتو باندې، خصوصا خطیبانو باندې غږ کوم چې زموږ د پرسنل زموږ د ملګرو سره دوی پوره پوره همکاري وکړي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دې وي په افغانستان کې ډیورن کرښې سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند، همدارنګه په مرکز کابل، په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ، او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړس ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګذر ناروغۍ ضد واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکول کیږي.
په راپورونو کې مو واورېدل چې نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د چارواکو په خبره د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره له 2 میلیونو زیاتو ماشومانو ته د پولیو واکسین دوه څاڅکي ورکړل شي. د پولیو د واکسینو متخصص سید کمال شاه سید چې ډېره موده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف سره هم د پولیو او د واکسینو د کمپاین د پوهاوي د پروګرام په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی، همدا شېبه د تلیفون له لارې راسره وصل دی. SSF خبرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې راته ووایه چې د افغانستان دغې سړې هوا ته په پام سره ډېرو ولایتونو کې هوا ډېره سړه ده، واوره ورېدلې ده، فکر کوي چې دغه څلور ورځنی کمپاین به هغه څه چارواکي تمه کوي سم تطبیق شي؟
سلامونه تاسو ته ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. دا چې په افغانستان کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی، هوا سړه ده، ژمی دی، نو زه هیله لرم چې کمپاین به په ښه ډول سره تطبیق شي، ځکه په سړه هوا کې یوه فایده دا ده چې واکسین په اصطلاح ساتل به نسبتا اسانه وي. دومه خبره دا ده چې دا لو ترانسمیشن سیزن دی، په دې ژمي په میاشت کې د پولیو ناروغي خپرېده نسبتا کمه وي، نو دا یو ښه فرصت دی چې په دې وخت کې د ماشومانو معافیت قوي کړل شي تر څو دوی بیا په های ترانسمیشن سیزن کې یا په دوبي کې سي ناروغي خپرېدل ډېر چټک وي، هغه ته ګټه وکړي او د ماشومانو معافیت قوي واوسي.
د دغو کمپاینونو هغه پخوانیو تجربو ته په پام چې اکثر ډېرې په ژمي کې او په سړو هوا کې ترسره شوي دي، له هغو تجربو څخه آیا سم درس اخیستل شوی او د دې لپاره فکر کوي چې ښه امکانات به یا هغه آمادګیانې ورته نیول شوي وي؟ ځکه ډېرو سیمو ته تګ هم ستونزمن دی په دغو شرایطو ته په پام سره.
اوس زه یوه خبره غواړم چې وکم، هغه دا ده چې په افغانستان کې اوسني شرایطو ته په کتو سره د پولیو پروګرام لپاره ښه فرصت دی چې له دې نه استفاده وکړي او په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ ته د پای ټکی کېږدي. ځکه په افغانستان که موږ له تېرو کلونو سره پرتله کړو، حالت آرام دی، قرار دی، واکسیناتوران د هیواد هرې برخې، هر کلي، هرې ولسوالۍ ته تلای شي، نو دا تر ټولو غټ فرصت برابروي تر څو د دې ناروغۍ په وړاندې مبارزه په ښه توګه سره پلی شي. بل خبره دا ده که چیرې هلته ټیمونه ځي، نو د دې ښه نظارت کېدلای شي چې آیا ټیمونه تر خلکو واکسین رسوي که نه رسوي. پخوا خو دا ستونزې وې چې د امنیت له وجې به یا ټیمونه نه سوای تلای، یا که به ټیمونه ولاړل نظارت به د ټیمونو نه سوای کېدای، نو له دې فرصته باید اوس استفاده وسي او د پولیو ناروغي کنټرول کړل شي.
یو شمیر کورنۍ غوښتنه کوي چې باید کور په کور دغه د پولیو د واکسین کمپاین ترسره شي، ځکه اکثره کورنۍ ممکن څوک ونه لري، غټان ونه لري چې ماشوم هغه نږدې جومات ته یا کوم بل ځای ته چې سناتوران یې ټاکي هلته ورولي. دغه یو مهمه ستونزه وه په افغانستان کې. مخکې ځینې نور اړخونه هم درلودل، فکر کوي چې آیا اوس د دې لپاره دا زمینه برابره ده چې دا کمپاین کور په کور ترسره شي؟
کور کور کمپاین خو یو ښه حالت ده. زه به دا وایم که کور کور کمپاین تر سره شي ماشومانو ته رسیدل اسانه وي، ټول ماشومانو ته واکسین ورکول کېدای شي. خو کچیرې دې شي اجازه نه وي، دې مطلب دا نه ده چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام لاس تر ځنه کینی او خپلې هڅې ودروي. نه، اوسنی حالت ته په کتو چې کمپاین مسجد په مسجد دی، له دې سره سمه دې ته ستراتیجي جوړه کړل سي او د دې حالت په نظر کې نیولو سره دوی خپل د کمپاین د تطبیق چارې په مخ بوزي. ځکه هلته د رسیدګي ستونزه نسته، د تګ ستونزه نسته، ستونزه فقط دا ده چې کور ته ټیم نه دي، مسجد ته دي. نو دوی باید د خلکو د ولس هڅونه تر دې حده ووسي چې هغه خپله ماشومان راوړي.
بله، د پولیو هغه پیښو ته په پام سره چې تیر کال شاوخوا نه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خوشبختانه سږ کال تر اوسه پورې د کومې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور نه دی ورکړل شوی. هغه پخوانۍ تجربې څه وایي چې آیا که چېرې یو کال ډېرې پیښې ثبت شوې وي بل کال هم ورته پیښې ثبتېږي او که دغه هغه شمېرې یو څه راټیټېږي؟
نه، دا خو فرق لري، دا د هلته د خلکو په تګ راتګ پورې فرق لري، د وایرس په شتون پورې فرق لري، د کمپاینونو په تطبیق پورې سره دا تړاو لري. که چیرې کمپاینونه ښه تطبیق شوي وي طبعا د دې کال کې به پیښې کمې وي، ځکه د ماشومانو معافیت به قوي وي. او دا یو شی، یو خطر ته زه ګورم له پاکستانه چې کوم افغانان راستنېږي، چونکه پاکستان کې پولیو پیښې تیر کالم ډېرې وې، تیر کال نه مخکې کالم بیخي ډېرې وې. نو دا خطر به وي چې هلته هغې خوا به وایرس راځي، نو هغه وایرس بیا که هغه کډوال بېلابېلو سیمو ته د هېواد ځي، وایرس له ځان سره وړي، نو طبعا او سیمو ته وایرس انتقالېدای شي. نو کوم افغانان چې بېرته راستنېږي، د دوی د واکسین لارې چارې که په ښه توګه سره پلي سي، نو دا خطر به راکم وي.
ډېر زیاته مننه د پولیو د واکسینو متخصص سید کمال شاه سید چې په دې خپرونه کې مرا سره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، نن د افغانستان په اتلسو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این سی آر وای په افغانستان کې درستنو شو ماشومانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د یو این سی آر د راپور له مخې بې ځایه کېدل، بې وزلي او له ګاونډیو هېوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کړي دي. نور حالې په دې رپورټ کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچسیار ویلي افغانستان ته د راستنو شویو ماشومانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي، ځکه د دې سازمان په خبره بې ځایه کېدل، بې وزلي او له ګاونډیو هېوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو سنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کوي. یونیچسیار په یو راپور کې چې یک شنبه د سلواغ یا دلوي په 12مه یې خپور کړی، خبرداري ورکړی چې زیانمنونکي ډلې لکه ښځې، معلولیت لرونکي کسان او کورنۍ بې ځای شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او د غرض له تبعیض سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د اوږدې بې ځایه کېدنې، اقتصادي ستونزو او نامعلوم راتلونکي له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي. یونیسیار د غرض د جنسیت پر بنسټ د دوامدارو خطرونو یادونه کړې او ویلي دي چې ښځې او نجونې لا هم د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخ دي او د خوندیتوب خدمتونو ته محدود لاسرسی لري. یادې ادارې ټینګار کړی چې د مالی سرچینو کمښت او د بودیجې محدودیتونو پر دغو خدمتونو سخت فشار راوړی. افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال هم د خپلو اولادونو راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. له پاکستانه یو ستون شوی ظاهر الله چې په خبره یې 2 کسیزه کورنۍ لري، اوسمهال په ننګرهار کې په یو خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل
یو طرف ته خو کاروبارونه نشته دي او بل طرف ته ماشومان هم مریضان دي او همدارنګه ماشومان هم ټول بې تعلیمه شو. هلته خو تعلیم یې کوو، مکتبونه ته تلل او دلته داسې زمینه ورته ډېره نه ده مساعده. بل طرف ته یخنۍ ډېره زیاته ده دلته او بارانونه هم دي، نو یخنۍ د لاسم ډېر په عذاب یو، ځکه هغسې وسایل موږ نه لرو چې د یخنۍ دپاره بندوبست به وکړو.
له ایران یو شمېر راستانه شوي افغان کډوال هم له ورته ستونزو شکایت کوي. په فرا ولایت کې میشت افغان کډوال فرهاد چې په خبره یې له خپلې شپه کسیزې کورنۍ سره یو ځای نږدې دوه میاشتې مخکې له ایران ستون شوي ازادي راډیو ته وویل:
خپل کور نه لرم، دلته مې په یو کنډر کور کې اړولی دي، کار نشته، روزګار نشته، شپږ کسان د خوراک لرم، خو زه د دوی لپاره ان د خوړو د برابرولو توان لا نه لرم. د خپلو اولادونو راتلونکي ته ډېر اندېښمن یم.
تیره اونۍ د ناروې د کډوالو شورا هم په یو راپور کې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د تازه ستنو شویو لپاره له بیړني ملاتړ پرته زیانګالې کورنۍ په ځانګړي توګه ماشومان، زاړه او هغه کسان چې په لنډمهاله سرپناو کې ژوند کوي د ژمي د سختو شرایطو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان او ایرانه په پراخ کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت له لوري جوړ شوي کمیسیون ویلي، یک شنبه د دلوې دولسمه له ایران او پاکستانه 300 کډوالې کورنۍ ستنې شوې دي. د طالبانو حکومت د تیر 2015 کال د دسمبر په 9 په یو بیان کې ویلي و چې په دې کال کې 2.3 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. که څه هم په ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو له کوربه هیوادونو په وار وار غوښتي چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه وخت ورکړي، ځکه د دوی په خبره په افغانستان کې سخت ژمی او د امکاناتو نه موجودیت دوی له سختو ستونزو سره مخ کوي، خو کوربه هیوادونو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
یو شمېر افغانان وایي هغه توکي چې په بازارونو کې پیری که عیب ولري پلورونکو ته د بیرته ستنولو په صورت کې له ستونزو سره مخ وي، ځکه اکثره بې له سندونو پیری او په دې برخه کې سم خدمتونه هم نشته. نور په دې رپورټ کې.
یو شمېر افغانان په بازارونو کې د توکو له پیر او پلور وروسته د خرابوالي یا ناقص خطرلو په صورت کې د اسنادو او خدمتونو د نشتوالي له امله د بیرته ستنولو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په ورځنیو معاملو کې ډیر کم لیکل شوي رسیدونه ورکول کیږي. د کابل یو اوسیدونکي چې غوښتل نومې راپور کې خپور سی وویل چې د پیر بل او رسید نه ورکول په بازار کې یوه عامه ستونزه ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د بیا ځلې مراجعې لپاره رسید اړین دی.
هر چې از ماست که از بازار خریده میشه دوباره که مراجعه میکنیم باید همی بل بر ما داده شوه.
هر جنس چې له بازار اخیستل کیږي باید موږ ته بل راکړي. دا دویم ځل مراجعې لپاره هم مهم دی چې موږ ترې مطمئن اوسو، ځکه بیا چې دکان ته ورځو زموږ غږ څوک نه اوري، وایي چې له موږ مو نه دی اخیستی، په بل ځای کې مو پیرلی دی.
د بلخ ولایت اوسیدونکی خالد وایي چې په ځینو مواردو کې د افغانستان په بازارونو کې آن د پیر د سند د شتون په صورت کې هم له پلور وروسته مناسب خدمتونه نسته.
زمان برم میتم حاضر نیستم بم بلکه دادم هم از دوباره خودش هم جواب بدم.
څه موده مخکې ما د جوس یو ماشین واخیست، بیرته مې چې ور او ورته ومې ویل چې دا په سمه توګه کار نه کوي، پلورونکي وویل چې تاسو دا کارولی دی نو زه یې بیرته نشم اخیستلی. په داسې حال کې چې هر عمده یا پرچون کمپنۍ باید له پلور وروسته خدمات ولري. له بده مرغه داسې څه په افغانستان کې نشته. همدا چې وپلورل شي لومړی او وروستی مالک یې پیرودونکی دی.
په کابل کې ځینې پلورونکي وایي چې دوی پیرودونکو ته په خپلو دوکانونو کې د راتلونکو ستونزو د حل لپاره رسیدونه او تضمین لیکونه ورکوي، خو ځینې بیا وایي چې پیرودونکي باید د توکو ترلاسه کولو مخکې ځانونه ډاډمن کړي، ځکه په خبره یې وروسته خدمتونه نه وړاندې کیږي. د برېښنایي توکو د پلورنسي مالک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل:
بل نشته مې کوم کس نه کېږي بخاين بس برشم ګرانټي هم نشته مې کوم کې اکثر
بل لیکو څوک چې وګوري ګرانټي هم ورته لیکو چې یو کال ضمانت لري. په دې موده کې چې هر ستون زرا منس شي موږ ورته خدمتونه لرو، ځکه هغه توکي چې مسترد کیږي هلته چې کمپنۍ وي ګرانټي هم وي. موږ موټر ګرانټي کوو چې مثلا کوو سوځي بل موټر ورکوو، او که نورې ستونزې رامنځ شي بیا نو د پیرودونکي مربوط کیږي.
د کابل ښار په منډوي کې بیا د بوټانو د یو عمده پلورنځي پلورونکي فریدون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کارتنه مو کې کرګي مې کې کرګي خو یک چاس پس نه کنن، یک دو جرات کشیدن د بربری یا د ګمرک دوباره چاس نه زنن.
موږ ته کارتنونه په تړلې بڼه راځي، خو ممکنه ده چې د لارې په اوږدو کې څوک د بربری یا ګمرک پر مهال دا کارتن خلاص کړي او دوه جوړې ترې واخلي او بیرته یې وتړي. له دننه یې خدای خبر کله پیر وروسته یې پیرودونکي بیرته راوړي، موږ یې بیرته نشو اخیستلی ځکه تاوان دی. او زموږ ټولو رسیدونو کې ورته لیکل شوي دي چې د مال له ترلاسه کولو مخکې لومړی مو مال وګورئ چې وروسته یې موږ مسؤلیت نه منو. داسې پیرودونکي هم لرو چې ډېره کې وي او وایي چې یوازې مال راکړئ چې ولاړ شو. دوی له ډېری دوکانونو لرسیدونو پرته هم مال اخلي.
د افغانستان د کسبګرو د خونی مشر شیرین آقا سخی د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي.
تال او تال
دا نوی تفریحي خبرونه ل ازادي راډیو
کولای شي د خپل خوخي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00 400 22 12 24 0.